サンデーサンギ
ダズワナノフパラワナ
درنو دوستانو سلام علیکم د ځوانانو په ډلېزه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلي وي. د دې ودونو زمینه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړی اوښتي دي په دا دیارلس څوارلس کاله د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده، زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اووه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په هکله څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګرد سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې نو مالکي هم وکړئ خبرمن دوستانو. اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هېواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې خو په پیل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د سټایل وړ دی.
یو خو مجردان خوند کیږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوری دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې یې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مور خبرې چلا دی هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نو ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر سي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګرد سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافوي مکمل، یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي او دوی کولای سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي، دوی کولای سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله آرام ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور وسو نو دا رقم ټولنه د زموږ نه چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی وایي بېکاره دی او ولاکه بېروزګاره دی او کار نشي کولی ګټلی نشي او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده، بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دومره نیمای عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پېژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پېژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله وي کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم، ټوله هر وار چې دی د څون ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وایي د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه ده، که یاد پر مېرمنې باندې مصرف وایي هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولوي و خسر ته ورکوي، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استوي، د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې ده ته ورپاتې، دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند دې کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر ته ورکړي، تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دې وکړي.
میوند شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي.
حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی. نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې. نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو د عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی، دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږوي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نه ښه کوي، په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي. او یوازې درانه کارونه نه، بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي، نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه مونږ چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله، او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 و 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر شایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستی، د نور بندیانو څخه مې جلا کړي، ورته مې ویله چې ځوان یو پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه ولې مهرباني. ورته ویله چې پر کوم جرم راوسلې و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویله چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او که لاس په لاس بلفیله نیولې و، یا لاس په لاس بلفیله نیولې. ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم. ول بلې و، اته نه ورځې وې، کلاس ورځې اختر ته پاته وې. نامزاد یې مې زنګ راته ووایي چې زما د خاله د لور سره زه هم چشمی یا زدیت لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه، پلار ورونو دوی ته، دې ته کالي، طلا، دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تاراوی، نو تر دې بیا طلاق راکه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستانم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و، بي بي څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و درولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نوی جرم جنایت چې کړی وي په دمابس کې وي، اساس او بنیاد یې لوړ ملامتونکي ولور دی، بې ځای رواجونه دي، زد و زدبازۍ دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو، یو طرحه مو جوړه کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفره وه.
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز و دره منځته کړی او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو لخوا له بد چلند سره هم مخ کیږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي، زما پراکسو باندې سره چلیفا راکش کړي او سره خطونې راکش کړي چې دا زموږ کلتور عنعناتو فرهنګ د منځه څخه وړي، واده زموږ کلتور عنعناتو فرهنګ دی.
سیلاب صاحب، آیا داسې هم څه وي چې کله تاسو دا اقدام کړی چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو لخوا، ورور، پلار، دو کسانو لخوا له تاسو سره تون چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښه سوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړې. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې وای دا خو ډېرې پیسې لري، یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمې، لور نه در کوم. نو ما چې ویله چې ته که دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څه کوشش وکړې چې زه احساساتي نه سم. ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او ده ته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وطاکه څخه ووتلم، دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتئ چې ته به حتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور د راکوې او زه هم نه چې رانه کې. هغې خپل امنیتي کس ته مې وویل چې دی ښه مادبانه تر دفتر یو باسه. اوس دا خو دلته خلاص وسوله خبره، زومې بیرته د لیست څخه وایسي. اوس نو د دوی سرنوشت شو، ځوان را ولاړ شو، کور یې درلودی، هغه خرڅ کې یو نمبر مزه کوه، هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې، واده یې وکړي، هغه شرط شرایط یې پریښي او ټول یې ورته ده. ناوی در وړلو وخت شو، خپل د زوم ماته کیسه کوي. نو هغه خسن می راته وایي چې دا د کور سامان و، دا ولې موټر نه دی راوستلی؟ وایي ډېر خوشکم راته وکړله چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کال جرکه موټر راوله، دا سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورتوف کړي و، ورته ویلي و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي، زه دا سامان چیرې وې سم؟ تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دی چې الته متلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې بزو سالور بيدیږي، په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی، او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ شي نه دی پریشي، نو زه دا شان تو ضرورت لرم تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه نظم څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده. په زرهاو دغه رقم دردونکي واقعات او دردونکي کیسې مشتدل کړه. د دې په بغلان کې یو میاشت مخکې موږ له ایز واده درلودي، سبا واده دی، د ناوی کالی جوړ شوی دی، د زوم کالی جوړ شوی دی، کارتونه په نامه باندې چاپ شوی دی. خسر دوی په یو موزه کړل، ورته ویل چې دولس لکه ولور دی چې دوی افغاني کمی راکی ولاکی راڅخه بوزه هغه ځوانم را ولار ضرور ته زنګ وه ورته ل چې 25000 افغاني زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځای څخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړي د هغه ځای څخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومان دوستان و د ټوله وجړول ځکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې ودرېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دیش لکه یا څلويش لکه باندې خرڅه کړي و یا به خپل خور خرڅه کړي و او دغه پیسې به راخستل یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یواد کور کلی او دوستان نو پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خاصخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچکبورش کار کیږي او یا هم په واورو کې خپل شیرین ژوند د لاسه وړي. یاد یونان او د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نورو یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته یو نامزاده بیچارهګي ورته راسي.
د افغانستان په کومو ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیر په ډلهیز ډول کړي چې تاسو یې زمینه برابره وي؟
تقریبا تر 3000 جوړی اوښتي دي په دیارلس څوارلس کاله د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلهیز وادونه زموږ هر ډلهیز واده د شپږ قومو اوه قومو اته قومو د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډلهیز واده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه یې ډلهیز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنی په وخت کې څوار لس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د دلیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم د دلیز واده زوم باید پروانی تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د دلیز واده زوم باید بې روزګار نه وي. څلورم د دلیز واده زوم تزموش په منځګړی توپ یا خپل خسر سل فصل کې ولور ورته وبخشي. پنځم د دلیز واده زوم اگر اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ولر ا دې اکل یا باید شپږ کاله په نامزادی کې تیر کړی وي. دوه هم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دی نسی کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکړي. نو راځي موږ ته وایي چې موږ په ډله ییز واده کې منی سي ماسې موږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سي ستا خبره زما خسر منی فقط په ننواد موږ هلته ورته ورځو وزور زارۍ کو چې خپل پر نورو زوم دي رحم وکړه. څوارلس پنځلس کاله دي یا دیارلس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده. رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوي دغو په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نیسي. یعنې تر اوسه په څوارلس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دي نیولې چې موږ په ننواد یا په جرګه باندې ورغلي. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیان وي ورور راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خاصه وکیلې مرکه را واسته و. څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چا لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه و په دغه شرایط باندې. په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبرې کوي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ د تاسو راته ترتیب و تنظیم کړی او کینجونې مرضی تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دې ډیر وخت وتلی ده د واده په اړه تاسو مرسته وکړي.
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې الکان راتلله پلار به و د کلی مشر به و قومي مشر و دا به و. په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونې ډیر سبکنام ده کړی. دغه راسي وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه می د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله پاره ساتلس لکه ایشل لکه کیږي زی ورته بخښمه که تاسو مشتلې زواده کې ونیسي. وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلې وي پلاړ د ځان سره راوستلې وي مور ور سره وي دا ور سره وي الته مشته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلس کې نیسو.
دا کوم چې تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه دي کالی سول زمو ناوته ګلان چې غاړه کې اچي تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې یو حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نور هم ضعیفه کیږي. دا لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر، دوو نفرو، لسو نفرو موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت د لیز واده اعلانوو، یو ورور زنګ راووي چې دا ځل د لیز واده دې اعلان کړي، څو ناوې زمان دي؟ زه ورته وایم چې سل جوړې. وایي سل جوړې کالي ناوې خور ته زموږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه، یوه یوه جوړه کالي د دوی دپاره هم ثواب هم خورما تو و مستحق سړي ته ورغې، او هم یې د دوی دپاره یو تجارتي اعلان شو د دوی شرکت دپاره. بل نفر بیا زنګ راووي چې زه هر ناوې زوم ته پنځلس کلمه شمپو موږ ورکوو. بل بیا د زنګ راووي چې هر ناوې زوم ته دوی چې اتر ورکوو. بل بیا د زنګ راووي چې موږ دغه وکړو. هلته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي، دا د ډلیز واده د ناوې زوم کالي دي، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوې د مکسي کمیسه څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویانو ته توفې ورکول کېږي. د دې و څنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې یې ولور بخښلی، د زرهاو کسانو و مخ ته بیا د عزت لنګوټه هم ورته تړو او توفې هم ورته ورکوو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا، چې هغه هم هغه څوک چې مثلا ولور یې اخیسته او د ډېر مصرف طرفدار و، وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکي ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډېر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډېر سخت حمایت مو ترلاسه کوي.
ښه، اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ، او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکارېږي هغه هم ورته برابروئ؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولور ورته بخشي، او موږ هغه هر هغه څه چې یو ناوې زومي استفاده کوي، تر تختې خواب پورې، د کالو پرینځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر کالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایلو پورې، یعنی هر هغه څه چې و ناوی عزومی استفاده کی، تر قرآن عظیم شان و تر جاینماز دا مکمل مجانای عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسر د خواڅ خطر تیبو تنظیمو. د واده څخه نور د ملامتون کی رواجونه دلته ډیر سخت دي، چې ځوانان ډیر سخت دردوی او زوروی کړي. مثلا براته دی دام یو رواج دی، روژاته دی دام یو رواج دی، چې نای عزوم زوم و ناوی ته ټوپی لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوې کال بل رواج دی، دوه اختریان دی، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دی، چې نای عزوم زوم و ناوی ته کالی دغه کې یو دبل کوټه دوستان سره بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسې بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دولس لکه افغانۍ، دا هغه کمه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه یې پیدا شوي، پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې غواړي. دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې اخلي، د زوم څخه ولور اخلي، بیا دا شان په دغه کور کې ورکوي چې پنځوس کاله وروسته یې لا هم دی نه استفاده کوي.
ډېره مننه سیلاب صاحب محترم په دې اله چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي، او هغو کسانو سره مرسته کوي چې دوی په رښتیا سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړئ، او همدا ټول افغانانو هیله ده. له تاسو څخه یوه نړۍ مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ستا د ټولو کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی، و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولي، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
آزادی میلمه.
د دسمبر په 8مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا را سره میلمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستی د دغه مرکې دپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست، د مشال رادیو سره کار کوي، او ډیر مینوال ستاسې د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو هلته یاست. نو باچا سه په لومړي سر کې د دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راته وایست، د دغه هدف څه و، په څه خاطر باندې جوړ سو؟
او ډیره مننه مرال جان ستاسو نه چې د دې ستاسو د خبرونې د طریقې به زه خپلو درنو خوږو اورېدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه یو څه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانیسته کړې ده، تاسو په خپلو خبرو کې وویل، خو دا اصلا له هغه وخت راځي چې په 2021 په اګست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړه. نو هغې سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقۍ بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګاوه. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه، او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو. دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې، او د هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم مو غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 پر ویشتو مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وه سویډن چلتا زمونږ د جالاباد او د کونړ ځینې ملګري دي په مالمو کې، او بیا ورسره په څنګ کې کوپنهاګن د ډنمارک ښار دی، دا نږدې نږدې ښارونه دي. نو هغوی ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغې سره ډسکس کړه، هغوی ورته ډېر خوشحاله شو چې دا پرانسته امریکا کې یا بل ځای مه کوئ، دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو ته جوړه کړو. نو ما هغه و چې موږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یوه کال کې موږ یوه څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، که نه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبره وکړو.
ښه باچا صاحب، د دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، د دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته ووایاست، یا ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، له هغه ځای هنرمندان د هغوی کورنۍ دربدر شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت موږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي هغوی، او په پښتونخوا کې هم چې نامني ده، جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو، بیا د هغه وضعیت د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ څه اغیز دی، او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، که نه. نو دغه زموږ اهداف و، دغه چې کوم زموږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
شش بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
داسې خو ډېر نمونه دي مرلا جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ ته رارسېدلې ده، خو دا دغه هنرمندانو په زیار او کار نتیجه ده چې په ډېرو نامساعدو حالاتو کې هغوی کار کړی دی، او پښتو موسیقي یې ژوندی ساتلې ده او تر موږ یې رارسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلمه، موږ ته معلوم دي، زموږ اورېدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه هغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغوی مونږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغه ډېر د قدر وړ کار دی. مونږ به ستاینه وکړو او مونږ به د پی ایم آی له لارې به هم مونږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه څنګه کار کړی دی.
ستاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یوې ټولنې او د یوه کلتور په جوړولو کې؟
نو زما خپل خیال هم دا دی، او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اورېدلی دي، نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه. او مونږ که خپل پښتني ټولنې ته دوی ژوند جوړک ته وګورو، نو که زمونږ له ټولنې فرزن که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي، که هغه ترې لري شي، یا بیا مونږ سره ډول نه وي، مونږ سره تبله نه وي، مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو، یا رباب نه وي، ستار نه وي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړي دي، که دا مونږ زمونږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي، دا ونه غږول شي، نو بیا به زمونږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولی چې زمونږ دا ټولنه به په کوم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتۍ، او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده، او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه ستاسو یو کلیګ مې همکارانی مونږ سره زه هر اونۍ د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خبرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان غواړم د وی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، دغه موسیقي خبرو. نو تاسو یقینو کې چې دا تیر شپږته کال ما دا خبرونه وکړه، او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستی دی، دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو، او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي، یا د هغوی چې کوم ژوند دی، یا د هغوی د خوندیتوب لپاره، یا د هغوی ته د حقونو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ورته هېڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپل مرکو کې، او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی، نو دا هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډېر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې د هغه خپل چې کوم معلومات غونډ کړو، او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلوم شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی، او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپله ډیره شعوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګري دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومه جګړې دي، کومه ناخوالي ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینه د وټلو لارې بیا کمی دي کنه، د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کیږي دي، او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاط شي، او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه موږ سره شکر دي ډیر تکړه شاعران دي، ډیر خې خ خ شعر لیکي، خ کلام پنځوي، نو ما غره واخلي چې د وطن درد وي، یو له دې درد او له دې مشکل حالت د وتلو یو 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 لار چاره، خلپ ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي، نو موږ باید هماغه شعر را واخلو، را سندره کو، له موسیقي سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کو.
بچا صاحب، په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو د راویښولو په برخه کې، د فعالیت په برخه کې، ستاسو کوم سندره چې بیا یې زه نشر کوم خپل اورېدونکو ته؟
نو داسې خو زما ډېرې سندرې دي، ما خو تاسو ته وویل چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوې
ده. خوشي
زما، زه به دا ووایم چې زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه.
مننه بچا صاحب ستاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتني هم پاتې شوی خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ده. مننه.
آزادی ملمه
کاله زیاته موده کېږي چې طالبان انجونې له منځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې له لوړو زده کړو یې منع کړي دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. نن له دینی عالم مفتي منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتي صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وستي او له موږ سره خبرې کوئ. ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتیږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د خځې بدن چې ده دا روایاتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ږغ هم عورت دی کنه؟
د خځې आवाज عورت نه ده. او دا ډیره لوی مسله ده، دینه جوړه ده چې نن سبا قرآن باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځې आवाज ته قران ویلی دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمی مراواله. که تاسو خیال کړی کله کله چې خزا یو داسې سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خزې په آواز کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منع فرمایلی ده، عام خبرونه الله منع نه ده فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګ اول جلد 438 صفحه کې لیکلی دی، وبدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماي دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علي تانوي لیکلي دي، څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوي صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 43 کې لیکلي دي. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد یو لسم صفه، شرح الاقناع د دریم جلد اتم صفه، دی ټول لیکلي دي چې د خځې आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده، ا تکنیک چې ده، چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي، اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی، دا عام خبرونه منه نه ده فرمایلی. لہذا د خځه आवाज عورت نه ده.
ش مفتی صاحب یعنی د نارینه وو او د شذو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې یوازې د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتی صاحب، که شذو ته هم دا وینا سوې ده که د تعلیم په اړه باندې نور خبرې وکړي؟
قرآن کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قرآن کریم وی اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرأوا ما تیسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قرآن کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګه د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبره هم پکشتا. هغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د خزو د تعلیم د پاره به ځان لا یو ورځ مقررول کیږي. بیا په هغه کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینه او تا بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانه ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډېر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د ښځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دي. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابیات او تذکره کړی ده چې هغو به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایات روایت شوي دي نو هغه 2015 روایات دي.
مفتی صاحب،
2015 روایات ټولو نه زیات روایات چې دي هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي چې د هغې متعلق راغلی دي چې 2210 روایات دي. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایات نقل دي. فاطمه نه 13 روایات نقل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایات نقل دي. ام ختل یو صحابیه ده، هغې نه 13 روایات نقل دي. تهذیب و تهذیب کې د 213 ښځو ذکر دی. او زه حیران پاتې یم هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مني او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د ښځو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپلو علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلق دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړي دي چې هغه احادیث بیانول خلقو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوي دي. حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده تین متعدد صحابہ کرام دا روایت کوي. امدارنگی عمرہ بنت عبد الرحمن سلورم صدی ہجری کی دا پینزو خزو تذکرہ رازی چی دا دیر لوی محدث وی خلق تب احادیث بیانول. پینزم صدی ہجری کی دا پینزل لسو زنانو ذکر دے. شپیگم صدی ہجری کی دا پینزو او یاو زنانو ذکر دے. وم صدی ہجری کی دا پینزو شپیتو زنانو ذکر دے. اتم صدی ہجری کی دا یو سل دونوی زنانو ذکر دے. نہم کی دا یو سل یوش پیتو زنانو ذکر دے. او بلا خبر آتا چی کم خلق دا قرآن مانی نو قرآن دا خز جان تا یو شخصیت دا سڑی سرا برابر ذکر کرے دے. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. تا طول دی آیت کی سمر صفات چراغلی دی د خزه او د نر صفات برابر راغلی دی او زنانا جان تا شخصیت ذکر دے. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ سالور نوی کالو پورے اغی دا حدیثو درس کڑے دے خلق باورتا درس تراتلل. امام زہابی وی وزد حما علی حل طلبتو چی دا طالبانو ور باندے رشو دمر طالبان با سبق لولا راتلل. ام عبداللہ زینب بنت کمال الدین مقدسیہ ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفہانی دا دمر لویا عالمہ تیرہ دا چی یو کتابی لکلے دے الرموز والکنوز پنز جلد. عجیبہ بنت حافظ بغدادیہ ز آخری خبر اب پدے داو کم کنی دے باندی تقریباً پگنٹو بحث کی چی کم خلق دا احادیث کتابون منی او قرآن منی او دخپلو علماء او دخپلو محدثین او دلوئے لوئے استاذان خبر پا قرآن نور خیجی نو آغا خلق چرے ہم دانشی ثابت اولے چی دا خز دا پارا علم نشتا یا دا خز علم نکی نور خو پریک دا چی دا حدیثو پا کتابونو کی هر منزتا را وطلو اجازت زنانا ہوتا. نو دایو غوط خبر دا چی زنانا بالکل پا اسلام کی سڑی سرا برابر حقوق لری او پا کمزے کی چی کمے دے کاغا مانا چوک پختنو کی چی دا شہادت پا مسئلے کی یا دا میراث پا مسئلے کی دا کمے والے راغلے دے یا مثال دا شہادت پا مسئلے کی خزی سارا دویم خزا والے دا شہادت پا مسئلے کی خسڑی سارا ان دوام سارے راغلے دے نو ایا دا دا عقل دا کمی دا وجہ نا راغلے دے او دا مہر ناغتی ور تا کم راغلے دے چی مثال پتا ور پا میراث کی حصہ کم ادا دے بنیادی وجہ دادا چی دا خزی چونکی حق پا سڑی باندے دے سڑے با پی خرچہ کئی او بل سڑی تا دا خزی دا کورنا دا خوان دا کورنا ملوی گی او دا پلار کورنا ملوی گی نو جکا کم ادا جی.
مفتی صاحب دا خود تعلیم او دا شدو دا درس ورکولو هغه موضوعات سوال مانانا چی تاسی بش پر معلومات پر ورکر پا دا غا عرباندی زما بلا پشتانا با دا شدو دا کار پا عرباندی وی چی آیا پا اسلامی تاریخ که دا سی مثالو نستا چی دا شدو کار پا کشکی یعنی چی دوی فعال وی کاری کاوا درسی ورکاوا یا تجارت کاوا دغه که یو څه شواهد تاسو را ته وایست مهرباني.
سورۃ النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن و دواړو کې صیغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکړي د خزو خپلا د نارې نو د خپل کار او بار او تجارت کې خپلا حصہ ده. ولین نساء نصیب مم اکتسبنا او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کی دا غوی په دې کې خپلا حصہ ده. سورته آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض. الله فرمای ز د نارینا او د زنانا عمل نزای کوم دوی بازی د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورت توبه کی اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بازو هم اولیاء و بازین یہ چھ مومنان سڑی او مومنان زنانا دا یوبل دوستان دی اولیاء او باز مانا دا یوبل سره مدد کئی. بخاری شریف دویم کتاب دے چھ مسلمانان منی دا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے غوی چھ و صحابیہ وا چھ آغی بخپل پٹی کرل خپل باغون بے ساتن او دا نہر پغاڑ باندے بے سبزی کرلا او دا سہل ابن سعد فرمائی چھ ز او چو صحابہ کرام با آغی تا پٹی لورتلو باغ لبورتلو او آغی بزمنگا اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجہ پدے چلور واڑو کتابوں کے دا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے آغا دا خپل ترور بی بی واقعہ نکل کئی وہی چھ آغا کل خاون طلاق اکڑا نو بیا عدت چون کی خز پکور کی تیروی نو آغی دا ارادہ کا چیز دا عدت کے لاڑا شم خپل باغ نہ میں وہ شکوم او بیا دا میں وہ بازار کے خرچ سکم. چاورتا ہوئی چی تو خوت لے نشی نو آغی پیغمبر علیہ السلام و سلام تا رجوع اکڑا ال تلاڑا پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل چی بالکل لاڑا شا میں وہ ہم کٹ کا او بیا پا بازار کے خرچ ہم کا. او پا بخاری کی دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لور دا اسماء رضی اللہ عنہ دا آغی متعلق راغلی دی چی آغی با خپل خاون سر پا پٹی کی امداد کولو. خدیجہ متعلق راغلی دی چی آغا تاجر وا خولا الخمیہ ثقافیہ بنت مکرمہ دا چلور زنان دی دا دوی متعلق حادیثو کی راغلی دی چی دوی با دا خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد او کتاب دے اغڈیر واقعات ذکر کری دی زیو چو نقل کوم آغا فرمائی دی چی صحابیاتو با بقیدہ پٹی کرل تجارتونا بے کول صنعت بے کول و حرفت بے کول. مثال ور کڑے دے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خزوا آغا ماہر کاریگر وا او آغی بشایان جوڑول او خرچول بے. الاصابہ فی تمیز صحابہ پچلورم جلد کی راغلی دی چی واورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا دا عبداللہ بن مسعود خزر آغلا ورطاوی چی اے دا اللہ رسولہ زخو کاریگرم شایان جوڑوم بیای خرچوم او خاون میں بے روزگار دے او زد اخپل گٹا پا خاون باندے خرچ کوم نو ما تا دا جائز دا رسول اللہ ورطاو فرمیل چی تا خاون باندے خرچ کوی تا تا با اللہ اجر در کئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی چی خکوی خولا بنت ثعلبہ یو زل د خپل خاوند سره په چشی باندې جګړه راغله پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او توی چی دی خاوند خو ماته داس سیوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چی تد حکم نازل دو پوری دا خځه او خاوند د یو بل نه جدا شه. خولا رضی اللہ عنہا ورتوی چی دا الله رسول زخوی گټم او دای زما د لاس خرچه خوری د خپل کاروبار گشتا کدن از جدا شم دا بخوری چا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا دا خبری نا پتا دا ولگی دا چی زنانا کار کئی اغی چو تا ونوی قائلا رضی اللہ تعالی عنہا و بی بی دا غا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا وی چیز تاجر ام شیان خرچوم بیائی دا تجارت سوالونا تیو که پیغمبر علیہ السلام و تاویی چی دیر خد عامرہ رضی اللہ تعالی عنہ اخپلی وینجی سر بازار تا لاڑا و غٹ مایے واغست بیائی ال تا خرچولو علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کی ور سر ملاو شو مایے تی واغست دیو تاویی چی تا کاروبار ناروا دے دا طبقات ابن سعد اتم جلد ڈک تے دا غسی قصونا نو چھے کم خلق دا حدیث کتابونا منی اگر بچنگ ہوئی چھے خدا کاروبار نشی کرے.
دیر زیادت منن مفتی صاحب ستاس دا وقت سخا
علام خوشحال کا قدر من شے
ستاسو پا کلو او باندو کی چکی سی دی
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.